دا مشال رادیو دا محل په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې اتنی بجې دي. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي زما امیر ساحل درته پکې هر کله وایم. اوریدونکو په دې غړې کې بیلابیل رپورټونه لرو، د دې ترڅنګ لتا څخه ستاسو د سیمې تازه او مهم خبرونه اورو. خپل سیمو حال را سره پر فیسبوک باندې شریک کړئ، هلته مو درته پر فیسبوک باندې پوسټ لیکلی دی. وروسته بیا کولی شئ چې په ټلیفون، سکایپ او وایبر هم را سره رابطه وکړئ. خو د خبرونې پیل په خبرونو کوو. د پاکستان هوایي شرکت پی آی ای د سعودي عرب لخوا د سفري محدودیتونو تر نرمولو وروسته هغه هیواد ته پروازونه پیل کړي دي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي د واکمن تحریک انصاف پر اقتصادي تګلارو نیوکه کړي دي او له حکومت یې غوښتي چې نوي انتخابات اعلان کړي. او هند پرون د کورونا وایرس د اومیکرون بڼې د لومړۍ پیښې ثبتولو خبر ورکړ. بشپړ خبرونه. د پاکستان هوایي شرکت پی آی ای وایي د سعودي عرب له لوري د سفري محدودیتونو تر نرمولو وروسته په لومړي پرواز کې مدینه منورې ته 120 کسان رسولي دي. د پی آی ای الوتکې پرون تر هغې یوه ورځ وروسته له ملتانه پرواز وکړ چې سعودي عرب د پاکستان او هند په ګډون د شپږو هیوادونو د وګړو لپاره د سفري محدودیتونو د نرمولو اعلان وکړ. ریاض تیر کال په مارچ کې د کورونا وایرس جهاني وبا مخنیوي لپاره سفري محدودیتونه لاګو کړي ول چې له وجې زرګونه پاکستانیان هلته د کار لپاره لتهګه پاتې شول. پی آی ای وایي لننه له نورو ښارونو څخه هم سعودي عرب ته پروازونه پیلوي. د سعودي عرب حکومت له لارښوونو سره سم له پاکستانه تلونکي کسان به په هغه هیواد کې 15 ورځې قرنطینېږي او هلته د رسیدو پر لومړۍ او بیا پر 15 ورځ به د کورونا وایرس ټیسټ کوي. د سعودي عرب په ګډون د خلیج په عربي هیوادونو کې لسګونه زره پاکستانیان کار کوي چې یو لوی شمېر یې د پښتنو دی. د پاکستان د اپوزیشن مسلم لیگ نون یو مشر او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي پر حکومت غږ کړی دی چې ژر تر ژره د انتخابات اعلان کړي چې نوی حکومت د هیواد اقتصادي ستونزې هوارې کړي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل د هیواد د اقتصادي او نورو ستونزو د هواري یوازینۍ لار دا ده چې وزیر اعظم عمران خان استعفا ورکړي او رانه او منصفانه انتخابات وشي. د ویل د پاکستان تحریک انصاف په واکمنۍ کې ګرانی ورځ تر بلې زیاتېږي او بې وزله خلک ځپل کېږي.
نن د پاکستان حالات تر ډیره رسیدلی چې په مجموعي ډول که د دې حکومت په دریو کالو کې د ګرانۍ سره وکتل شي نو د هر څیز نرخ کم ناکم 100% سیوا شوی. د غریب کس د استعمال په شیانو کې 100% اضافه شوی.
د پاکستان حکومت د پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي تورونه رد کړی دي. د اطلاعاتو او خبرونو چارو وفاقي وزیر فواد چودري د نوموړي تر څرګندولو وروسته خبريالانو ته ویل د مسلم لیگ نون تیر حکومت ورته اقتصاد په خراب حالت کې وسپاره چې دوی یې د ښه کولو هڅې کوي. پاکستان تحریک انصاف وایي د خپلې واکمنۍ 15 کلنه دوره پوره کوي او په 2023 زیږیز کال کې به پر ټاکلي وخت انتخابات کوي. وزیر اعظم عمران خان تیره میاشت پر ولس د ګرانۍ بار کمولو لپاره پر یو شمېر خوراکي شیانو د 160 ارب روپیو رعایت اعلان کړی وو. په امریکا کې د کورونا وایرس د اومیکرون بڼې تازه پیښې ثبت شوې دي او هند پرون په دې نوې بڼې کې د یو کس د ورجنېدو خبر ورکړ. دا په دې سه حال کې ده چې د نړۍ حکومتونه د دې باوجود بیا محدودیتونه لګوي چې شاوخوا 2 کلنې جهاني وبا خلک ستومانه کړي دي. نوې اومیکرون بڼه په تیزۍ په نړۍ کې خپره شوې ده او پرون تر 100 زیاتو هیوادونو په وایرس د خلکو د اخته کېدو خبر ورکړ. د اومیکرون بڼې پیښې اوس د امریکا په 4 ایالتونو کې ثبت شوې دي. روغتیایي چارواکي وایي ټولې 8 پیښې په مکمل واکسین شویو کسانو کې ثبت شوې دي او هغوی د ناروغۍ معتدل یا کمزوري علامات لري. امریکایي ولسمشر جو بایدن پرون هغه هیواد ته د ورتلونکو نړیوالو مسافرو لپاره د منفي ټیسټ لرل لازمي کړل او ژمنه یې وکړه چې امریکایان به ژر په خپلو کورونو کې د کووېډ-19 وړیا معاینو ته لاسرسی ولري. ساینس پوهان دا معلومول غواړي چې آیا د وایرس اومیکرون بڼه د وسنۍ خپرې ډیلټا بڼې پرتله په چټکۍ خپریږي او آیا خلک سخت ناروغولی شي او کنه. هغوی دا هم څېړي چې موجوده واکسینونه د دې بڼې خلاف څومره مؤثره دي. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او خبرداری ورکړی دی چې د دې پوښتنو ځواب معلومول ښایي څو اونۍ وخت واخلي. د خبرونو پای
سلام پختونخوا.
د مشال ریډیو لومړنۍ سهرنۍ خبرونه
دا مشال رادیو د زموږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو په اپلیکیشن اوریدای شئ چې تاسو یې له ګوګل پلی او اپ ستور څخه ښکته کولای شئ. او سم لومړی رپورت ته ورځو. د سعودي عرب حکومت د پاکستان په ګډون د شپږو هیوادونو د وګړو لپاره سفري محدودیتونه نرم کړي دي. ریاض دا محدودیتونه تیر کال په مارچ کې د کورونا وایرس جهاني وبا مخنیوي لپاره اعلان کړي ول. د پاکستان هوایی شرکت پی آئی اے وای د دسمبر پر لومړی نیټه د سعودي عرب تر اعلان یو ورځ وروسته یې پرون له ملتانا 121 کسان مدینې منورې ته رسولې دي. د پی آئی اے په وینا له نورو ښارونو څخه هم پروازونه پیلوي، خو د پروازونو له پیلېدو سره سم په پاکستان کې د سعودي عرب د ټکټونو بیې شاوخوا دوه چنده لوړې شوې دي. په سعودي عرب کې د پاکستان د نورو ښارونو په ګډون د خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمې او بلوچستان د پښتون میشته برخو لسګونه زره اوسیدونکي کار کوي. گوهر مسید معلومات لري.
د سعودي عرب حکومت د پاکستان په شمول د نورو شپږو ملکونو نه هغه سفري پابندۍ ختم کړلې چې کومې د کووېډ 19 په وجه باندې لګولې شوې وې. د یو ویبپاڼه عرب نیوز تر مخه د سعودي عرب حکومت د دسمبر په دویمه نیټه باندې د پاکستان د مختلفو ښارونو نه د راوړونکو مسافرو اجازت ورکړې ده. په بل طرف د پاکستان کامی ایرلاین پی آئی اے دا بیان د دسمبر په دویمه نیټه باندې جاری کړی دی چې د سعودي د حکومت د طرف نه په سفري پابندۍ کې نرمي کول نه پس د سعودي عرب د پاره د جازونو اپریشن مکمل توګه باندې خلاص کړی شوی دی. دوی په خپل بیان شې ویلي دي چې پی آئی اے په خپل اولنی پرواز شې 121 مسافر د ملتان نه مدینه منورې ته رسولې دي. بیان زیاته کړې ده چې د جمعې په ورځ 113 مسافر څلور پروازونو باندې د سعودي مختلف ښارونو نو تاوړل کېدل کېږي. وی پانا عرب نیوز یا تکړه ده چې سعودي عرب حکومت خو د پاکستان نه سفري پابندۍ ختم کړې دي، خو چې کم خلک راضي د اغه د پاره سره ضروري شرطونه هم یخې دي، لکه چې کم کس سعودي ته راضي اغه به 15 ورځې قرنطینه تیروي، او چې کم کس سعودي ته را رسیږي د اغه به په اوله ورځ او بیا په 15 ورځ باندې د کرونا ټیسټ کیږي. یاد د وی چې د سعودي حکومت د نن نه خو شای یو نیم کال مخکې د کرونا د وبا د وجه نه سعودي عرب د بهر نه راتلونکي مختلفو ملکونو باندې د پابندۍ لګولې وې چې په هغه کې پاکستان هم شامل وو. په بل اړخ باندې د جهازونو ټکټونه هم قیمت شوې دي. په دې اړه په اسلام آباد کې کارکوونکي یو ټور اپریټر عمر ګل مشال ریډیو تاسو داسې وویل. د نومبر په اخیری هفته کې د پاکستان د مذهبي چارو وزیر نورالحق قادری په خصوصي دوره باندې تللی و، چې په هغه دوران د مذهبي چارو وزارت دا دعوه کوله چې نورالحق قادری د سعودي حکومت سره د سفري پابندۍ ختم کولو سره کوششونه کوي. گوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنري غړی
پلسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یونی م بجا
مشال آنلاین
په دونی مو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم دریو بجو
حجرا
په درینی مو بجو
د ځوانانو غږ
په سلورو بجو.
د پاکستان د اپوزیشن مسلم لیگ نون یو مشر او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د تحریک انصاف د حکومت پر اقتصادي تګلارې انتقاد کړی دی او ویلي دي چې د هغه ګوند په واکمنۍ کې ګرانی ورځ تر بلې زیاتېږي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل د هیواد د اقتصادي او مالی ستونزو د هواري یوازینۍ لار سمدستي انتخابات کول دي. تر عباسی وروسته د اطلاعاتو او خبرونو چارو وفاقي وزیر فواد چودري خبريالان ته ویل چې د مسلم لیگ نون تیر حکومت اقتصاد په خراب حالت کې ورسپارلی و او هیواد پوروړی و. د اقتصادي چارو پوهان وای په پاکستان کې د ګرانۍ لوړېدو یو لوی لامل د هیواد د درآمداتو زیاتېدل او د برآمداتو کمیدل دي. وزیر اعظم عمران خان تیره میاشت پر ولس د ګرانۍ د بوج کمولو لپاره پر یو شمېر خوراکي توکو د 140 ارب روپیو رعایت اعلان کړ. سراج ظهیر معلومات راکوي.
د پاکستان مسلم لیگ نن مخکخ او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وینا کې ویلي د پاکستان تحریک انصاف حکومت د ناسمو اقتصادي پالیسیو له وجې پاکستان د هغه 200 ملکونو په فهرست کې په دریم نمبر راغلی چرته چې ګرانی ډیره سیوا شوي. د نوموړي په خبر پاکستان دا وخت د ډیری مسلو سره مخ دی. ګرانی ورځ تر بله سیوا کیږي چې ورسره د غریب ژوند کول ګران دي. نو په داسې حال کې د مسلونه دراوتلو یوازینی لار دادا چې په دې هیواد کې زر تر زره پاکي او بے پرې ټول ټاکنې وکړې شي او وزیر اعظم عمران خان له خپل څوکۍ استعفا ورکړي.
آج پاکستان کے حالات یہاں جا پہنچے ہیں کہ آپ اگر مجموعی
دو بھائی نند پاکستان حالات تر دیر رسیدلی چې په مجموعی ډول کې د دې حکومت په دریو کالو کې د گرانی شر وکتل شي نو د هر سیز نرخ کم ناکم 100% سیوا شوه. د غریب کس ته استعمال په شیانو کې 100% اضافه شوه. نو دا د دې ملک حالات دي. نو زه ویل غواړم چې د دې مسلو نه در بهر کېدو یوازینی یو لار ده چې پاک او صاف انتخابات وکړي شي. بل پلو د دسمبر په 2 نیټه د اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودھری په اسلام آباد کې یوې خبري غونډه کې د گرانی ذمہوار د پاکستان مسلم لیگ نن تیر حکومت وګرځو او وی وی
شاهد حقان عباسی صاحب کو دعوت میں یہ دیتا ہوں کہ وہ پہلے
دی وی ز شاهد حقان عباسی ته بلنه ورکوم چې هغه راشي او لومړی په نظام ځان پوه کړي. نن د دوی د ناسمو کارونو په وجه په پاکستان کې گرانی جوړه شوی. شاهد حقان عباسی ته چې کله د ګیس وزارت ترلاسه شو نو 1 روپۍ پرې قرض نه وا او کله چې یې وزارت پرې خودو نو د 150 ارب روپو قرض یې پرې خودا.
157 ارب روپے کا قرضہ چھوڑ کے چلے گئے.
د په داسې حال کې د چې د دسمبر په 2 نیټه په اسلام آباد کې د کرنسی او د اغستون کې او خرڅون کې سکای ایکسچینج یو غړي مشال ریډیو ته اووی په دې هیواد کې په تاریخ کې په اول ځل د ډالر بیا ډیره بره ختلې او په مارکیټ کې 1 ڈالر په 1.65 روپے اغستل کیږي او په 1.85 روپے خرڅول کیږي. په پیښور کې د اقتصادي چارو تجزیه کار سید قیوم مشال ریډیو ته اووی د ډالر نرخ په پاکستان کې ځکه مخ په بره روان دی چې د پاکستان درآمدات ډیر سیوا شوي.
پاکستان کې چې دی نو دې وخت کې امپورټ ډیر زیات دی. د بهر نسیز مونږ اخلو او د هغې دپاره د ډالر ډیمانډ سیوا شوی دی. نو د دې په وجه باندې چې دی کله ډیمانډ سیوا شي نو د ډالر ریټ چې دی نو هغه سیوا شي. دې سره حکومت څه ګامونه پورته هم کړل خو هغه چې دی هغې څه مطلب څه پازیټیو ریزلټ راونړ. دا به الله چې دینو کنټرول کیږي چې کله مونږ خپل ایکسپورت چې دینو سیوا کو مونږ چې دینو خپل سامان بهر دنیا باندې خرڅ کو د بهر نه ډالر راوړو. نو زه وینم چې را روان هفته دوه کې د ډالر ریټ په 2-3 روپے نور سیوا کیږي.
د نومبر په 3 نیټه وزیر اعظم عمران خان کام تخپل وینا کې ویلي چې حکومت سری د غریب ولس او د دې گرانی احساس دی او موجوده گرانی ته په کتو یې حکومت په وړو وړو او دالو د 140 ارب روپو سبسیډي یا رعایت ورکړې چې تر مخه به دغه شیان په 30% ارزانه بیا ترلاسه کیږي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAL RADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوردونکو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان څخزي له طالبانو غوښتي دي چې له افغان سیاستوالانو سره کښېني او یو ټولګډونه حکومت جوړ کړي. نوموړي پرون په کوټه کې د ګوند د بنسټ ایښودونکي خان عبدالصمد خان د 48 تلین په مناسبت جلسې ته په وینا کې ویل افغانان باید د خبرو له لارې خپل منځي مسالې حل کړي. اڅکزي دا څرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې د اګست په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې نړیوالو هم په هغه هیواد کې د ټول شموله حکومت پر جوړولو ټینګار کړی دی. طالبان وای حکومت یې لنډ مهاله دی. اڅکزی غونډې ته په وینا کې دا هم ویل چې که قبایلي سیمې بیا په وفاق ورګړیږي نو وسیدونکي باید د خپل والی یا گورنر د منتخبولو حق ولري. قبایلي سیمې په 2013 زیږیز کال کې په خیبر پښتونخوا ورګړې شوې. ایوب ترین تفصیل لري.
د پښتونخوا ملي او میګون تر سوري لاندې د پښتون ملي مبارز خان عبدالصمد خان شهید د 1940 تلین پر مهال تیره ورځ د کوټ په اکیلو بغال کې یو لوی ولسی غونډه وسوه و د غونډې ته د پښتونخوا ملي او میګون چیرمن محمود خان اڅکزي په خپل وینا کې د خان عبدالصمد خان شهید پر سیاسي ژوند او مبارزه باندې په تفصیل سره رڼا واچوله او ویل چې انګریز واکدارانو دلته پښتانه د خپل شناخت څخه بې برخې ساتلي وو، خو د دې ځای د پښتنو لپاره جلا صوبه غوښتل زموږ جمهوري حق دی. د دې مقصد لپاره به د جنوري په 15 نیټه یو کانګرس کیږي، په هغه کې به د پارټي انتخابات هم رامنځته کیږي. محمود خان اڅکزي ویل چې د افغانستان په 40 کلن جنگ کې تر ټولو لوی زیان افغانانو وړی دی. اوس په کار دی چې افغانان سره یو موټ سي او د خپل هیواد د ښه سباوون لپاره په ګډه سره کار وکړي. د پښتونخوا ملي او پارټي چیرمن دا هم ویل چې نن یو ځل بیا خبره کیږي چې پاټایا قبایلي سیمې به بیرته د مرکز تر کنټرول لاندې ورکول سي. د نوموړي په وینا چې دوی هیڅ اعتراض نه لري، خو هلته به واک و اختیار د پاټا د ولس وي.
نن د پاټا د انضمام بعد بیرته اوس خبرې کیږي چې پاټا دې بیرته تر مرکز لاندې سي. موږ دا نه قبولې دي که پاټا خیبر پښتونخوا او دا پښتون بلوڅ موږ جلا سي، نوشکي چاغي مری بوکشي او جمالیان د موږ جلا سي. دا یو صوبه د پښتونخوا د پښتونستان یا افغانیا په نامه، او که پاټا بیرته دوی مرکز ته اړي بیا به جمهوري کوي. بیا د فاټا گورنر د مرکز نه بلکې د فاټا په زور په ووټ منتخب کیږي.
شغله څګزي د هم ول چې دوی د ګوادر د بلوچستان سره په وسنی احتجاج کې وژه په وژه ولاړ دي، ځکه چې موږ په ملکی د جمهوریت او عین بلادستي غواړو.
مشال رادیو د جمهوریت ارزښتونو پالونکي.
د شمالي وزیرستان انتظامیه وایي له خوست، پکتیا او پکتیکا څخه د کډوالو د ستنولو بهیر خای په یوه میاشت کې دننه پیل شي. د هغې قبایلي ضلع انتظامی مشر شاهد علي خان بیګا مشال راډیو ته ویل په دې لړ کې پرون پر غلام خان پوله یوه جرګه وشوه چې پکې پوځي چارواکو او د شمالي وزیرستان مشرانو ګډون وکړ. د وزیرستاني او کډوالو خپلو کلیو ته د ستنېدو د سلسلې د پیل نیټه ونه خوله، خو زیاته کړه چې په دې لړ کې تیاری روان دي. هلته د خوست په ګلان کیمپ کې کډوال وایي شاوخوا اتو کلون راهیسی هلته پراته دي او حکومت دې ژر ستانه کړي. انتظامیه اټکل کوي چې په افغانستان کې د شمالي وزیرستان لوڅ څخه تر 2000 پورې کورنۍ د کډوالۍ ژوند تیروي. په 2014 زیږیز کال کې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له وجې تر 1 میلیون پورې خلک کډوال شوي ول، چې د حکومت په وینا 90% یې خپلو کلیو او کورونو ته ستانه کړي دي. عمر وزیر تفصیل لري.
شمالی وزیرستان ضلع انتظامی چارواکی وایي چې افغانستان کې میشته د شمالی وزیرستان کډوالو واپسی بل پړاو به زر پیل شي او د لپاره په غلام خان بندر تیاریانې شروع شوې دي. مرستیال کمیشنر شاهد علي خان وایي چې په غلام خان بندر د واپسۍ په موخه یوه جرګه وشوه چې پکې ضلع انتظامی او فوزي چارواکو ترڅنګ د عثمانځای مشرانو هم ګډون وکړ. د کډوالو واپسۍ په لړ کې د تیاریانې جاج واخیستل شو. دوی وایي چې افغانستان، خوست، پکتیا، پکتیکا او خواوشا کې د 1000 تر 2000 پورې خاندانونه میشته دي چې واپسۍ به یې زر پیل شي. خوست ګلان کیمپ کې میر د شمالي وزیرستان کډوالو یو مشر ملک ملیټ خان مشال ریډیو ته وویل نور دې ستانه کړي چې خپل کورونا آباد کړي.
حکومت دا اپیل دی چې بدن ژو ته میر خپل وطن ته دا ګاډې بدل کړو وتکول او په غوښل په افغانستان کې میر سخت دي ستونزې سره خو مخې په بارډر باندې چې پیر نه کتر ولور شي دا معنی چې پاره سره د موږ یې ورکوي وسه یوه میاشتې به تواسه په بارډر کې نه وسه. بل از د میر کلي ولور 15 لاس په د
شمالی وزیرستان د داخلو نه کډه شوې خوست کې میش یو بل کډوال ملک جلیل خان وای چې غلام خان بارډر دې ورته خلاص کړي.
د حکومت سرواکي نه دا غوښتنه دو چې میش ته د ګلمخون بارډر خلاص کو، ځکه چې د میش غوته کولا په ګلان کېم کې چې کیمه دوه تل میش ته ډېر سخت تکلیف تای شو. میش هر شی ته باسول، غرینا ته باسول، ملکاتیو نه ته باسول، هر ته ته باسول.
انتظامیه چارواکي وای چې افغانستان څخه په وړاندې درې پړاوونو کې د 15,000 نه زیاتې کورنۍ راستنې شوې. د پاتې کډوالو لپاره تیاریانې پیل شوې. تمه کړي چې په یوه میاشت کې دننه یې د واپسۍ بل بهیر پیل شي. د ضرب عضب عملیاتو څخه لکونو خلک بې کوره ول، چې د حکومت په وینا 90% نه زیات اوس خپلو سیمو ته ستانه شوي. په دغو کډوالو کې ډیری افغانستان ته هم کډه شوي ول. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ 120 کیلو هرتز، لنډې صفې 2,110، 15,960، 13,530 اول زرات سواتیا کلو هرتز.
د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو چارو وفاقي وزیر فواد چودري پرون په لومړي ځل د هیواد د انتخاباتي کمیشن لوري په انتخاباتو کې د رایه چونې برېښنايي ماشينونو د استعمال په اړه د درې تخنیکی کمیټو د جوړولو اقدام ستایلی دی. دا په داسې حال کې ده چې تر دې یوه ورځ مخکې نوموړي ویلي ول چې که انتخابات د الکترونیک ماشینونو له لارې نه کیږي نو ښایي حکومت د ټاکنو لپاره کمیشن ته پیسې ورنه کړي. په پاکستان کې د ووټونو اچولو د برېښنايي ماشینونو د استعمال موضوع له مودې راهیسې لانجمنه ده. اپوزیشن ګوندونو او انتخاباتي کمیشن د دې ماشینونو د کارونې مخالفت کړی، خو حکومت وایي دا ماشینونه په ټاکنو کې د درغلۍ مخنیوی کولای شي. عبدالهی کاکړ موضوع ته کتنه کړې.
د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف حکومت او انتخاباتي کمیشن ترمنځ له شاوخوا یو کال راهیسې په ټاکنو کې د رایې چون لپاره د الکترونیکي ماشینونو د استعمال پر سر اختلافات دي. همدې اختلافات په کتو سره حکومت د نومبر پر 12 نیټه د پارلمان په ګډه غونډه کې د 2012 کال انتخابي اصلاحاتو قانون کې په ترمیم کولو سره په راتلونکو ټاکنو کې د الکترونیکی مشینانو د کارولو قانون منظور کړی. حزب اختلاف پر دې مهال له غونډې بایکاټ کړی وو. حزب اختلاف وایي چې حکومت د الکترونیکی مشینانو له لارې په راتلونکو ټاکنو کې داندلی کول غواړي، خو حکومت بیا وایي چې د رڼو ټاکنو د یقیني کولو لپاره په قانون کې ترمیم کړی دی. د قانون تر منځوري ورسته حکومتي وزیران په بیانونو کې په انتخاباتي کمیشن ټینګار کوي چې مشینان دی واخلي او په زمینی او راتلونکو ټاکنو کې دی وکاروي. خو کمیشن دریز دري چې دا یو اوږد او پیچلی عمل دی او ژر نسی کولای چې مشینان واخلي او په ټاکنو کې استعمال کړي. کمیشن د مشینانو او بهر هیوادونو کې د میشتو پاکستانیانو ته د رای ورکولو د حق په اړه د نومبر پر 14 نیټه درې ټیکنیکی کمیټانی جوړ کړی وی چې د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وزیر فواد چودری اوس ستاینه کړې ده. نوموړي د دسمبر پر 2 نیټه په ټوئیټر باندې لیکلي چې په ټاکنو کې د انتخاباتي کمیشن د مشر او غړو رول ډیر مهم وي او حکومت به هر ډول مرسته کوي. خو تر دې ورځ وړاندې د دسمبر پر 1 نیټه فواد چودری په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال د رکاور کړه چې د پوینه د عمران خان په مشرۍ د کابینې په غونډه کې فیصله شوی چې شایي حکومت د هغو انتخاباتو لپاره پیسې ورنه کړای شي چرته چې ټاکنې د الکترونیکی مشینانو له لارې نه وي شوی. د نوموړي پر دې خبره حزب اختلاف او په ټولنیزو رسنیو زیات تنقید وسو چې وروسته د ساینس او ټکنالوژي وزیر شبلی فراز وویل چې په کابینه کې دغه سي هیڅ پریکړه نه ده شوی. خو د شبلی فراز د وضاحت هم د حکومت د مخالفینو تسلی ونه کړای شو. دلته پښتنه راولاړې شي چې آیا حکومت کولای شي چې انتخاباتي کمیشن ته د پیسو لورکولو انکار وکړي. په اسلام آباد کې د یوې غیر حکومتي څېړنیزې ادارې سینټر فار پیس اینڈ ډیولپمنټ انیشیټیو مشر مختار احمد علي مشالې رتول چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن یو خود مختاره آئینی اداره ده چې د ټاکنو لپاره په آئین کې د پیسو د ورکړې ضمانت لري.
آئین میں ایک شک موجود ہے جس میں یہ کہا گیا ہے جب بھی الیکشن
دا آئین یو شکوائی چھ ہر کلا چھ انتخابات وین دا ٹھول انتظامی دارو با دا زیمواری وی چھ دا انتخاباتی کمیشن رستہ وکلی دا چاکن اللہ پارا چھ کمیشن تا کمی پیسی ورکول کی گی اغتا معلومی او حتمی پیسی ویل کی گی مطلب دا چھ پارلمانی پا اڑا بحث کولی شی خوربان دی رای اچھونا نشی کولی دا پیسی با حرو مرو ورکوی له قانوني پلوه ممکنه نه ده چې پیسې دې ورنکړل شي. البته که حکومت د لنډې مودې لپاره ودروي نو یو بحران را پیدا کېدای شي چې بالاخره به د عدالتونو له لارې حل شي
اور وہ کرائسس پھر ظاہر ہے عدالتوں کے ذریعے سے بالآخر حل ہوگا.
فواد چودھری انتخاباتی کمیشن تا پہ اشارہ سرا پہ ٹویٹر لکھلی چی دا پارلیمان فیصلے دا ٹولو ادارو لپارا لمڑی توب لری. کارپوہان فکر کیوی چی دا الیکٹرانکی مشنان پر سر دا حکومت او کمیشن ترمنز لانجا حل کے دا حسی. دا پارلیمانی چارو پو قریش خٹک وائی چی پہ ظاہر دا سشکاری چی حکومت حد سکوی انتخاباتی کمیشن متنازع کری خود دا پوینا کا حکومت مغاڑی نو دا لانجا
حل رو باسلو کوشش اوشی نو حل را وقت کیشی اور آغا حل داری چی نور ترامی موشی او الیکشن کمیشن لو وقت ورکریسی چی اوی دی الیکشن ای وی ایمز بانی چی دی کار شروع کی او دی طرف تا پا مزا مزا باندی لارد چی چی کراتون کے انتخابات ممکن نی نو پا نورو شپگو کل پس چی بنور انتخابات کی ایج باغی کی دا متعارف کی کوشش داروان نی دی پاکستان تحریک انصاف دا طرف چی الیکشن کمیشن متنازع کی کمزوری کی نن ہم الیکشن کمیشن چی دی دو ممبران چی دی دا ہوئی کرسی خالی پرتی دی حکومت پا دی اقدامونو کی سنجیدہ ندی چی دا کرسی تی ڈکی کی
دا کارپوان پونا پا ظاہر دا سشکاری چی دا عمران خان حکومت غواڑی چی هرو مرو راتلون کی انتخابات دا الیکٹرانکی مشینانو للاری وسی. مختار احمد وائی چی که حکومت پر خپلا دی خبر و دا رژین و سر با ٹاکنی متنازع سی چی دا پونا دا با دا پریشانی خبر وی.
دیکھئے ایک بات تو یہ ہے کہ اگر حکومت اس بات پر ڈٹی رہتی
که حکومت پر خپلا خبر و دا رژین و لدی سر با ٹاکنی متنازع سی چی دا با دیر دا پریشانی خبر وی. خلانجا با بالاخره حل کیگی. ٹاکنی کول دا انتخاباتی کمیشن آئینی ذمہواری ده نو آخری فیصله هم دا اداره کوي چې الیکترونیکی مشینان استعمال شي او کنه او که استعمال شي نو آیا هر ځای وکارول شي او کنه په ځینو حلقو کې په ازمایښتي بنیادونو استعمال شي
یا کچھ جگہوں پہ آپ نے ان کو ایک پائلٹ کرنا ہے.
هو کارپوهان فکر کوي چې د انتخاباتي کمیشن د تخنیکي کمیټانو د ریپورټونو چې شایي په راتلونکو درې اونۍ کې بشپړ سي له پډاګه کېدو وروسته به واضح سي چې دا لانجه کومه بڼه خپلوي.
له دو میلیونو نه زیاتو خلکو د مشال راډیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
په نوخار کې یو عدالت د یوې اته کلنې ماشومې د وژنې په قضیه کې یو کس ته درې ځلې د مرګ سزا اورولې ده. عدالت پرون پر ایوز نور د تیری او د هغې د وژنې په تور یو بل کس ته هم د عمر قید سزا واوروله. عدالت په خپله فیصله کې دواړو کسانو ابدار او رفیق وهاب ته د 3,00,000 روپیو جرمانې ورکولو سزاګانې هم واورولې. د ماشومې مړی د 2000 زیږیز کال په جنوري کې د نوخار په کاکا صاحب کې موندل شوی و. شبیر احمد جان تفصیل لري.
د اتکلنې ایوز نور سره د جنسی تیری او بیا د وژنې کیس کې ککړ دواړو مجرمانو ته د نوخار ډیسټریکټ اینڈ سیشن جج شهناز حمید خټک سزاګانې ورولې دي چې تر مخه مرکزی مجرم ابدار ته 3,00,000 د مرګ او 3,00,000 روپۍ جرمانې سزا ورکړه. دغه 3,00,000 روپو کې به 2,00,000 د ماشومې مور او پلار ته ورکوي. د دغه کیس پیروي کوونکی سرکاري وکیل سنگین شاه چې د وزیر اعلی لخوا ټاکل شوی تفتیشي یا پلټنو ټیم غړی هم وو تر مخه مجرم ابدار او د ملګري رفیق وهاب باندې عدالت کې جرمونه ثابت شو او دوی عدالت کې خپل جرم هم ومنه. چر جنسی تیری ورسته بیا ایواز نور په اوبو کې اوجلا
ملزم چې ابدار کم دی د عدالت مخې ته خپل جرم منلو د دو په نشاندۍ باندې کم د ماشومې چپلې وي او لوپټا وا هغه هم دغه شو برآمد شو او اکم ټینکې کې چې ورزولې وه هلته هم دی لیدلې شي د ماشومې تره او ماما درې ځله چې دی نو پانسي او دو لک روپیا جرمانه چایلډ پروټیکشن ایکټ په 53 سیکشن کې دته د سزا ورودل شو. د دې نه مخکې په 25/10/2021 باندې چایلډ پروټیکشن کوډ سواد چې دی نو هم د یو پانسي سزا سرکار بنام ثنا الله کیس کې او رول یې ده نو دا دویم سزا موت سزا شو په دې کال کې د ماشومانو زیاتې په کیس کې.
خو شا کال وړاندې 2000 کې د جنوري په 13 نوخار کاکا صاحب کې دغه پیښه هغه وخت رامغته شوه کله چې د ایواز نور خپل خپلوانو په وینا د مدرسې نه واپس نه راتلو وروسته دوی د خپل ماشومې لټون پیل کړو چې څه وخت پس ورته د اوبو په ټینکې کې د دې مړې ترلاسه شو او پولیس ته ورکړل شوې بیان تر مخه دوی د پیښه ځای نه دغه دواړه مجرمان په تیښته هم لیدلي وو. د عدالت پریکړه کې مرکزي ملزم ابدار سره په جرم کې ملګری رفیق وهاب ته هم عمر قید سزا ورکړل شوه. په ماشومانو د تشدد وروسته د دوی په نفسیاتي صحت کارکوونکي د نفسیاتو ماهره ډاکټر لبنا خټک وایي چې دا ډول جرمونو کې څومره سخت نه سختې سزاګانې ورکړل شي نو راتلونکي کې دا ډول جرمونو کې تر ډېره حده کمی راتلی شي او بل د ځپل شوي مور پلار به هم لږه تسلي کیږي.
یو ځل دا سزاګانې سخت شي او په دې باندې عمل شروع شي نو هر کس چې ګنا کوي یا صدا سے کار کوي نو هغه به اول سلزل سوچ کوي نو هر مور پلار د چاجه بچی سفر شوی دی یا دا ماشومه د دې مور پلار ته کم از کم تومره نه لږ شانه تسلی خو به ملاوي چې آو دا چې کم ظلم شي د دې ظلم خلاف دې ته سزا ورکړې شو. چې کله تا سزاګانې سخت شي نو 50% نه به زیات دا ګناوانې کم شي.
د یادونه راځي چې 13 ورځ د خیبر پښتونخوا کابینه د چایلډ پروټیکشن ایکټ یا د ماشومانو تحفظ قانون 2010 کې ترمیمونه منځوري ورکړل چې پکې د ماشومانو جنسي تیری کې ککړ کسانو سزاګانې نور هم زیاتې او سختې کړې شوې دي. پاکستان کې د ماشومانو د تشدد پر ضد کارکونکو غیر سرکاري سازمان شمیرو تر مخه روان کال لومبه شپږ میاشتو کې 1400 کیسونه د ماشومانو د تشدد رپورټ شوې دي چې پکې 53% د جنکې ماشومانې او 80% هلکان ماشومان شامل دي. دغه شمیرې د هم خای چې هم دغه دوران کې روزانه ټول پاکستان کې د 1700 ماشومان د جنسي او بدني تشدد ښکار کېدل. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال آن لائن
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ لمشال رادیو
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعه په ورځ په 2:30 بجو لمشال رادیو اوري.
ملګرو ملتونو په جګړه ځپلو او بېوزله هیوادونو کې له 1.3 میلیونه کسانو سره د مرستې لپاره د څه باندې 40 ارب ډالرو غوښتنه کړې ده. هغه سازمان پرون وویل د دې مرستو څه باندې 10% برخه دې افغانستان ته ځانګړې شي. په همدې حال کې د افغانستان بانک اعلان کړی دی چې د بشري مرستو په دوام کابل ته 14 میلیونه امریکایي ډالر رسیدلی دي. اسدالله لودین تفصیل لري.
په افغانستان کې د بېوزلۍ زیاتېدو او د احتمالي بشري ناورین رامنځته کېدو ته د اندېښنو په ترڅ کې ملګرو ملتونو له دغه هیواد سره د بشري مرستو په هدف د 4.5 میلیارده ډالرو غوښتنه کړې ده. دا اندازه پیسې د هغو 1.3 میلیارده ډالرو له ډلې دي چې ملګرو ملتونو یې په جګړه ځپلو او بېوزلو هیوادونو کې له 1.3 میلیونه کسانو د لاسنیوي په هدف غوښتنه کړې. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د بیړنیو مرستو همغږي کوونکی مارټین ګریفټس په دې اړه خبریالانو ته وویل:
Aid does save lives. It can, and it can do it here.
مرسته د انسانانو ژوند ژغوري او دا وضعیت مو په ډیرو هیوادونو کې کتلی دی. یو تازه بیلګه افغانستان دی. هیله من یو چې په لومړنۍ بیړنۍ دوره کې د افغانستان خلکو ته مرستې ورسوو.
افغانستان ناو ان د فرست ایمرجنسی ټرم.
د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې 24 میلیونه کسان په افغانستان کې بیړنۍ بشري مرستو ته اړتیا لري. ګریفټس وویل: اوږدې شخړې، سیاسي بې ثباتۍ، ماتېدونکي اقتصادونه، اقلیمي بدلون او د کورونا وبا په نړۍ کې نور هم د اړمنو کسانو شمیر زیاتوي. ملګرو ملتونو په یو راپور کې مرسته کوونکو هیوادونو ته ویلي که چیرته دوامدار او بیړني ګامونه اوچت نشي 2022 کال کې به د غمیزې شاهدان وو اوسي.
And we estimate for 2022
موږ اټکل کوو چې 2022 میلادي کال به 240 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا ولري. دا اړتیا د 2021 میلادي کال پرتله 10% زیاته ده. د دې لپاره چې دغه وضعیت ته یوه نوې بڼه ورکړو، هدف مو دا دی چې د دې پروګرام له لارې زیانګالو کسانو سره مرسته وکړو.
په افغانستان کې د بشري وضعیت او اقتصادي سقوط په اړه اندېښنې وروسته تر دې په ډېرېدو شوې چې نږدې 4 میاشتې وړاندې پکې طالبان واک ته ورسېدل. د پخوانی حکومت له ړنګېدو وروسته د افغانستان څه باندې 9 میلیارده شتمني د امریکا په بانکونو کې کنګل شوه، چې دې سره د افغانۍ ارزښت کم، بانکي معاملې ټکنۍ او نقدې پیسې کمې شوې. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ویلي دوی هڅه کوي چې د دې سازمان او نړیوال بانک له لارې افغانستان ته د پیسو د لیږد زمینه برابره کړي. د مارټین ګریفټس په خبره په افغانستان کې د نقدو پیسو نشټوالي د هر ډول خدماتو په وړاندې خنډونه جوړ کړي. په همدې حال کې د افغانستان مرکزی بانک ویلي له دغه هیواد سره د بشري مرستو په دوام د 4 شنبې په ورځ کابل ته 14 میلیونه نقد ډالر ورسېدل. افغانستان بانک پرون په یو خبر پانه کې ویلي د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما ارمنو افغانانو ته د نقدي او بشري مرستو مسؤلیت لري. د افغانستان بانک خلکو ته ډاډ ورکړی چې ډیر ژر به بانکي سیستم خپل عادي حالت ته وګرځي.
زموږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو په اپلیکیشن اوري چې تاسو یې له ګوګل پلی او اپ سٹور څخه ډاونلوډ کولای شئ. او سمور زوبل رپورټ ته اوریدونکو، د افغانستان د نورو سیمو په څیر په خوست کې هم بیکاری زیاته شوې ده. هغه کسان چې د لاس کار او مزدوري کوي ورځې ورځې کار ته پتموي. په اگست کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې اقتصاد او کاروبارونه زخت اغیزمن شول، خو په خوست کې طالب چارواکي وایي له حکومتي ادارو او مرستندویو بنسټونو سره په رابطه کې دي چې له خلکو سره مرسته او همکاري وکړي. نور حال د نجیب الله لوخیل پر رپورت کې.
حاجی خان محمد د کابل د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکی دی چې د کار او مزدورۍ لپاره خوست راغلی دی. نوموړي مشال رادیو ته وویل
د منګ ملک ډیر غریب او ډیر بیچاره ده. نور ملکونه له موږ سره کومک نه کوي، آتی په خوله باندې ویل کوي خو کومک نه کوي. دلته قیمتي بیخي زیاته ده، وړه غوړي هر شی ډیر قیمته سوي دي. د دې خوارانو غریبانو په دې مزدورۍ باندې به چی شی وسی چې له موږ سره کومک ونه کړي، نو د منګ ملت به څنګه په داد دولت به څنګه په پخو ودرېږي.
په خوست کې اوشمیر هغه کسان چې د لاس کار او مزدوري کوي وایي د دې ځای په کار او مزدوري یو کس ځان ته ډوډۍ نشي پیدا کولای.
محمد الله یم، شرناو څمکنۍ ولسوالۍ د اوسیدونکی یم. دلته کار ته راغلی یم، کار دومره نشه، دومره روپۍ وګټو هوټل کې په وخورو مراتو نخیله لرم. د غریبانو سره مرسته وکړي، مونږ واړه وړکي په کور کې لرو، مزدوري سره وتلی یم، بس دومره نه لرو بی خورو.
محمد نعیم د پکتیا د برمل ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی وایي په خوست کې اوسیږي خو دا 3 میاشتې د کور کرایه نه ده ورکړې.
چوک هره ورځ راځو، کار نشته. د وروره دلته یو ځای نه، بلکې چې ټول څومره کسان دي دلته، ټول داسې د مشکلات سره مخامخ دي. موږ سره نه څوک مرسته کوي، نه څوک کومک کوي، نه چا اوسه پر هیڅ شی را کړی دي موږ ته.
د خوست یو بل اوسیدونکی لایق حسن وایي په ټوله میاشت کې ورته علت 3 ورځې کار پیدا کیږي او نور بیکار وخت تیروي.
په کور کې خزا ډیره ستونزه لرم چې په میاشت کې کور ونه کم. پیمانه خورخانه روزی غوړې دا مصارف ځای کوم ځای نه کم. کورونا نشته، دولت نه مداخله ده چې موږ ته باید د غریبانو سره کومک وشي.
بلدوري ته په خوست کې طالب چارواکي وایي دوی حکومتي بنسټونو او نورو لویو او مهمو مرستندویو بنسټونو سره په اړیکه کې دي تر څو خلکو سره په بیلابیلو برخو کې همکاري وکړي. د خوست د کار او ټولنیزو چارو رئیس مولوي عبدالرحیم وویل
او اداره لګیا د ولایت محمد چې دی لپاره هم خرڅه پیدا کړي. خو داسې چا د نړیوالو پوه کې چې کوم پیسې کنګل شوي دي که چېرته الله تعالی مهربان شي هغه وشي هغه بیا ډېره ښه وي. کنه داسې د هر لورې نه چې کوم بنسټیزې دي مسجد یا نور دي د هر طرف نه موږ هغې سره تماس نیسو چې د خلکو دپاره یو څه برابر شي.
د ملګرو ملتونو مرستندویو بنسټونو خبرداری ورکړی چې د افغانستان له نیمایي زیات وګړي په روان ژمي کې له لوږې سره مخامخ دي. د خوړو نړیوال پروګرام هم یو میاشت مخکې ویلیو چې دا مهال نږدې 3 میلیونه افغانان لوږه ګواښي او دا مهال افغانستان د نړۍ تر ټولو بد بشري کړکېچ سره مخامخ دی.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلي موضوعاتو ته کتنه د مشال رادیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپښین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه اوریدای شي. سلام پښتونخوا خبرونه دا په دې کې را سره تاسو د خپلې سیمې تازه او مهم خبرونه شریکولای شي. دلته پر فیسبوک باندې ځنو کسانو راته وار لمخه تبصری لیکلی دي. زه په دې کې خبرونه لټوم چې کچاره سره خبرونه شریک کړي نو زبا هغه له تاسو سره در شریک کړم. تاسو ته پاره به زه د سکایپ ټلیفون شمیرې او پته اعلان کړم، تاسو دا واورئ او که خبر در سره نو را سره رابطه وکړئ.
د مشال رادیو ژوندې خبرونه ته په دیش میرو زنګ وهي 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 73 5 3 6 9 پر سکایپ هم راتا زنگ وهلی شه پتا مو دا مشال رادیو تر سنگه دا مشال رادیو پر فیسبوک میسنجر هم لیکل پیغام پری خو دیشه
مشال رادیو ته غواګیاس دلته راته جمال مالیار صاحب لیکلی دی چې په شمالي وزیرستان همزونی کلی کې دوه ورځې مخکې هدفي برید کې یو ځوان وژل شوی و. د هغه ځوان د پاره د انصاف غوښتو لپاره او د ککړو کسانو د نیولو لپاره د شمالي وزیرستان په میرانشاه کلا مخې ته پرلت همدا اوس روان دی. همدرد بخاري لیکلی دی چې په بنو کې د بلدیاتي انتخاباتو الیکشن لپاره کیمپین روان دی. رضوان الله لیکلی دی چې په اسلام آباد کې په انټرنیشنل اسلامک پوهنتون کې نړیوال اسلامي پوهنتون کې به د پښتنو زده کوونکو سازمان یو کلتوري غونډه جوړوي، نندارتون به جوړوي، هلته به بیلابیل کلتوري شیان او کتابونه لګوي او هغه به بیا خرڅوي. همداراز ملیار صاحب راته بل خبر هم لیکلی دی چې د بنو په جاني خیلو کې څلورم ورځ ده چې پرلت روان دی. هغوی وایي چې د امنیت په اړه او پرمختیایي چارو په اړه باندې چې په پسرلي او په اوړي کې حکومت ورسره کومې ژمنې کړې وي هغه دې عملي کړي. حکومت چې دی هغه سره چې موږ څو مودې مخکې خبرې کړې وي نو هغوی راته ویلي چې هغوی هغې موافقې ته ژمن دي او د په سیمه کې د امنیت لپاره اقدامات کړي دي. یو کس را سره دی، خبر راته راکړي. ستړي مشي
ډېره مننه پامیر سهیل صاحب تاته او ستاسو اورېدونکو ته هم سلامونه وایم. داود صاحب پړی کې کوم د کور مینه
په خیر راغلی. داود صاحب په خیر راغلی او خبر را سره شریک کړی.
مننه. ورکه خبر خدا ده چې زمونږه ستین او میر بختین دو کله چې کوم دا کنه او د کی بو بجلی په لمبر باندې او پرون د غستنی ولګی دی. د مو د دې کلی خلک ډیر زیات خوشحال دي. حکومت شکریا دا کړه چې او شپږ میاشتې کیږي او د غستنو باندې دوی کار روان کړي. اوس یې پرون نورې دي دوی داستاني مکمل کړي او خلک ډیر خوشحال دي چې مونږ په ټوله کورم کې نمبر نشته. دا نمبر به ختم شي
او د خلکو باندې صرف ستنی ولګی دی کنه بجلی هم راغلی ده.
او بجلی ور باندې لکه دا په دغه کلو کو بجلی په لمبر چلیږي. واوریز وی واوریز نه وی پوه شو دغه قسم چلیږي. او داستانی ولا کی دی سبا بل سبا کې ممکن ور پچی ور وسم پکې نشته.
صحیح ده. او بل دا چې بیا به خلک به بیلونه ور کوي کنه به ور کوي ځکه چې په هغه سیمو کې
او بیلونه خ ناجیب نه پامیر سایل صاحب بیرونه خ دی واجنه مونږ نه ورکو چې په دې خېتی باندې افغان مجر دیر کړی دی. او هغه خلکو زمونږه ځنګلات ټول وهیلی دي. ځنګلات شتانه او د بجلی بلم ته مونږ نه اخلي نو مونږ سب بیا د لوی زیاته
نه نو د ځنګل د ځنګلاتو د دغه سره څه تعلق دی د بجلی د بل سره؟
نو خو ګوره دا مونږ نه حکومت دا ټول بوج په مونږ باندې افغان مهاجر اچولی و کنه وګوره چې په پنجاب کې دا نه وو که په پنجاب کې وم هغوی ته به بیا خلکو حکومت خپل
نه دی کې زه داود صاحب زه په دې خبره باندې بالکل نه پوهېږم چې د افغان کډوالو له لوري چې تاسو دغه الزام لګوئ د دې خو اول ثبوت نشته دی حکومت موږ ته تر اوسه پورې چا څه نه دي ویلي چې افغانانو هلته لرګی وهلی دی یا زنګلونه وهلي دي خو د زنګلونو وهلو د بجلی د بل نه ورکولو سره تعلق څه دی دا دغه خبرې باندې ما صرف پوکي دا مغسی دلیل تاسو ما ته راکوي داود صاحب لکه هغه خلک چې وایي چې که موږ ته سړک جوړ نه کی حکومت بیا موږ خپلو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي نه ورکو دا اگزیکټلی هغه خبره ده یعنی دلیل نه دی
نه منم چې دلیل نه دی دا ملک چې کومه دا غټو شټغنه چې کومه دی کپنه نه بلونه نه اخلي که مونږ ورنه کو نو څه دنیا ورنیږي
نه نه دا خو دغه دی که نه د غټې غټې کمپنۍ مورته بلونه ورکوي بیا د حکومتونو او د کمپنیانو ترمنځ چې کوم تعلقات وي که نه هغه بل قسم وي د ولس او د حکومت ترمنځ تعلق بل قسم وي لکه زه استاسو ته مثال درکم په امریکا کې غټې غټې کمپنۍ دي لکه جنرل الیکټریک په نوم باندې دی یا جنرل موټرز په نوم باندې یوه اداره ده چې د امریکا ډېر زیات ګاډي جوړوي ښه کارخانه ده ډېره غټه کمپنۍ ده هغه له 1900 لسیز راهیسې هلته مالیه نه ورکوي ټیکس نه ورکوي خو عام امریکایي ولس ټیکس ورکوي نو د ولس د ریاست سره تعلق او د حکومت د کمپنیو سره تعلق چې دی هغه بیلی بیا همدغه جنرال موټرز په نوم باندې دا اداره چې تاسو خیام د کمپنی دا د امریکا حکومت ته پور ورکوي قرضه ورته ورکوي نو په پاکستان کې هم کمپنیانې دي ښې غټې غټې کمپنیانې دي چې حکومت ته قرضه ورکوي او حکومت بیا ورباندې دغه بل په قرضو کې ور حسابوي نو دا یو سلسله ده د حکومت او دغه کمپنیو ترمنځ روانه یو قرارداد شو بهرحال ستاسو ډېره مننه موږ خبر را سره تاسو شریک کړ او زه خوشحاله شوم ډېره مننه آباد اوسې او که اخیره کې څه راته وایي بالکل د دغه جواب راته راکوي نو بالکل
اخیر کې جواب خو مې دا و ورور چې امریکای غندې کې انصاف کا مونږ عوام سره پاکستان حکومت خاص کر قبایلو سره شروع کو نو مونږ په دوړلسي حکومت سلام هم وکړو بدون بم ورکو پوښو هغه شانتي کې مونږ ځنه کوي یو ځکه یو سلوک ده بل ځکه بل سلوک ده مونږ ته هر یو شاید د نور پاکستان اګران ملويږي په دې خيته کې
دا خبره دم صحیح وکړه دا خبره دم صحیح وکړه سمه ده مننه خوشاله اوسه ادریس ملک په غږ سندره پایلو
خبر
مشال رادیو ته غږیاست. موږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز اوري. درمان صاحب راته لیکلي دي چې پرون په متحده عرب اماراتو کې د خپلواکۍ ورځ ولمنځل شوه. وایي هلته بیا ماخوستن مهال اور لوبه وشوه، آتشبازي وشوه په دغه کې په جبل حفیظ باندې. وایي هلته یو پارک هم دی، وایي زرګونه خلک ورغلي ول او بهرنیان هم ورغلی ول نندارې ته. او د دین علاوه راته دلته ځینو نورو کسانو د موسم حال لیکلی دی، ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ. او سحر الله کاکا خیل لیکلی دی چې د دوی په علاقه کې امنیتي سرتیرو ځینې کسان له ځانه سره بیولي دي، کور یې وی خالی کړی دی. وی موږ د دغو لپاره غږ اوچته وو، خو دنه دي لیکل چې دی څوک بیولی دي، ولې بیولی دي، څه وجه باندې بیولی دي، کله یې بیولی دي، داسې څه تفصیل راته لیکي په خبرونو کې. او حمیدالله هلمندی راته لیکلی دي چې له تیرو څلورو ورځو راهیسې یو څلور ورځنی کورس دی یو ان سی آر په بلوچستان ماجر کې پنج پای کې، وایي دا روان دی آڈیو سینٹر لخوا. وی پرون پای ته ورسید دا کورس. په دې کورس کې 15 کسانو برخه واخیسته. وی دې هم پکې وو. وی دې کې د سولر سیستم په ګټو او په استعمال باندې پوه کړو چې له شمسي توانایي څخه څنګه کورونه رڼا کولی شي او د خپل کور ضرورتونه یا اړتیاوې پوره کولی شي. د هارون بچا په غږ ټپې اورو.
لزلم یو یو الله خبر لزلم یو کیو الله خبر دے د دنیا گ دنیا گ علم پسل سلا خبر خدای دې دخلی دارو کا خدای دې دخلی دخلی لاړی دارو کا زدرت لینم نا شم دعا دعا درتا زما دې سو سا نصیب کړو خدایا زما دې څه نصیب کړو خدایا هم زولې ګلشوې ز غټه غټه وژد تندې وهم وهم په ژړا ژړما تندې وهم جڑا جانم خلق اکرم نیم نا یم لجانا نا جانا نا جدا شو
سڑے پنی مانی مانار کی پیگ دے لاپ پردو پردو راوڑو سنگ سنگ تڑ درسو بدا سے داسے جدائی وا درسو بدا
مشال راډیو ته غواړم دلته راته یو شمېر کسان ولیکلي دي چې په سیمو کې وچکالی ده، یخ خور دی، د ګردونو له وجې خلک ناروغ دي. نو کوشش کوئ چې ماسک په مخ کوئ، هم به له کرونا څخه محفوظ یې، هم به دغه ګردونو څخه. او لاسونه مینځل چې دي هغه ډېر زیات په دې ښه دي چې لاس موږ خپل مخ ته وړو، پوزې ته یې وړو، سترګو ته یې وړو، د دې د وجې نه ډېر زیاتې مختلفې قسمه ناروغیانې خوریږي. نو لاسونه چې دی هغه د ورځې څو څو ځل پاک په صابون باندې انزل چې دی هغه ښه دی، هغه ګټه رسوي. دلته راته ځنو نورو کسانو هم د موسم حال لیکلی دی چې یخ زیات شوی دی په ځینو ځایونو کې، د وچکالۍ له وجې څه نا څه وي غنم راټوکېدلي دي، خو ښایي ښه حاصل ورنه کړي که باران ونه شو. صحیح دی، ډېر زیاته مننه اوریدونکو. زه به تاسو ته په دې اخره کې د شاهد ملنګ په غږ دا سندره نشر کړم، په راتلونکي ګړی کې بیا درسره یو.
سکلندر بتی هزار ګوري لګې کم ربرای کې ملیو علم عشق کتونا دل ونگے کتونا دل ونگا کتونا دل ونگے کتونا دل ونگا ولت تکل مرنے ششم سمچتا تپکا دشم